طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلی و نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تنه په نیمروز کې اعدامېږي. د طالبانو سترې محکمې د دغه دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړې نه دي. طالبان د اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزنی، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه ل خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبه یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیه له مخې په تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او شپږ دېرش په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تیر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نو شمېرو ته خبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو تنظرونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغه درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتې چې د ژوندۍ موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې د ژوندۍ موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو د محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونو وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عام خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپل دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپل دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبر سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ او ولسمشر کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تامی بروز پرون پنجشنبه خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدلای شئ. له ګاونډي پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې کډوالې کورنۍ شکایت لري.
دغه تمن په یقین کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش په موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمو سره یو بالښت نمو سره کمپاله و اسنو.
پاروسته یو ونی کې پزرهاو افغاني کورنۍ له پاکستان په جبري توګه استل شوې او افغانستان ته ډیپورت شوې دي. دا د کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته چوسیات لرو. خو ستاسو ورزور چې هلته یو روختون جوړ شوی ګټه یې څه ده؟
هغه مریضان چې ګاونډي یو هیوادونو ته ځي رامنه بشي
په دې اړه چې په دغې روغتون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منځي کاکړ سره مرکه هم شته او که وخت پاتې شو ساسي پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي زفر د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. لا پاکستان یو شمیر سل شوی افغان کډوال وای افغانستان ته لستنې دروسته له بدو حالاتو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غوړي شو د سرپناه او کاري زمینی د برابرولو په برخه کې ورسره مرستي وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او نتسیار وای چې په تیر لس ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان وتلي او شاوخوا یو لسره په زور استل شوی دي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی.
نظر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وسل خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمری پنوم د کډوالو په یو پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه تم په دې کېم کې پراته یو در بدر اخر بسره دلته بیګاش پم باران ته تیر کړي په خیمه کې نمون سره یو بالښت نمون سره کمپلا و ایس نو ورسه سامان اخو پاتې ده او چمزه کې پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کلی ته ورسې تخار تر خیره کور نه لرم
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډوال بختیار هم ورته اندېښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه شوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات روز به روز زیاد شده میره.
زموږ له هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي. تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کوم مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تازه د دغو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دغو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي ضربلاجل په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوای دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR په حواله لیکلی چې د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې 10,141 په جبري توګه ایستل شوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوی دي لکه د ACC په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او درستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسي یو ونې کې له پاکستان په زر هاو کورنې بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون د په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نورو ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیل منیزي کاکړه زد رادیو ته وویل چې دوی لار او واټون نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د آی سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغوی هم ورسره زیانمن شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر لمل مکر شي کم پولیس سټیشن وړي دی کس او کم جته وړي دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته چې زمونږ کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستون زه هم دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړي وو نو ډیر په مشکل سره مونږ هغه ډیر مسئلہ دا چکم کورنۍ کی دس دی چی نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته دا خصون زیاته در نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینا سٹارټ شي نو د سیم ډیر کسان دی چې میرمن وغه ای سی سی کارډ دی او د سړیانو غ پیوار دی نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی دا چې دوی د دین نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ایس ای سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخ لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ایس ای سی دي نو دا هغه ریکارډ لاندې د چې دوی د کسان چې دي نیسي نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پس کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري او دا وی چې کم د سیم ماشومان یې 43 کال نه غټي هغه ایس ای سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې ترال.
آیا دا کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونا هم ښځې راوچته کړي دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په باډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله مونږ خبرې ورسره کولو دوی چې په یو جوړه کې راغلي او په یو جوړه کې واپس سو د کډوال په هیڅ باندې راغلي او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب مونږ څنګه دا ارسه برابر او الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی و پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغوی ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ او شمیر غړي د پی وار کارتونه لري او ځینې د آی سی سی کارتونه لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. وسم ورزو د مشال لډیو اغرب پور ورچه د خیبر پختونخوا د تنظیمي چارواکي په حواله پکې ویل شوې دي چې د اپریل په 15 نیټه ل پاکستانه په تورخم دروازه کې ډیر سره افغان کډوال د خوره وخت دي. ورزو په دې اړه راپور ورو بیرته راکړو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولی پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټه نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې خپل ځانونه دې درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولي هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو ل ټکسلین رالو او د شپې راوته نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونه پاتې سو, غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو. بس ټوکنې راکړې او آخوازی
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرې ایښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډۍ دي. مونږ کډي راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودلی دی چې دا راځي. زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي, مونږ به د چا سره حساب وي. دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو. هېڅ قسم د ځای نهسته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کېده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کېږم, زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوارلس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې اووه لاکه جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی له دې صوبې هم په خپله خوخه ووزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره له دې ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
سیز مخه کلاسات ای رادیو نه ری وړاندې با خوسته همور شو. هلته د نوی جوړ شوی رختون په اړه بچو سیات درکړو. خو تر هغه وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایتالې ناستي اتوي مورستي ورځ لدې غونډي ځینی سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سرچینې زده رادیو ته ویل شوې د اتحادیې چارواکو د غناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړوند راپور ورکړ شوی او هڅه شوی چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې ACG دویمه ورسته ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام چټر وهلای دی. له دې ناسته ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو په کې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کول ډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره یې هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځانګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دې غونډه کې د ترکیې په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمېر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حاشیوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټول د ACG ګډونوالو ته چې په تېر مشهوري غونډه کې ګډون وکړي دا دعوت ورکړل چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه که چېرې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله یو چې هغه ستاسو د غونډې ټولو کوربتوب کې دغه په دې چې څنګه نور کولی شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقیمه توګه جامع جهاني کار شروع کړي. په ظاهره خو به چې زموږ چې معلوماتو کې یا په جلا چاره توګه چې په دغه مجلس کې چې د چا سره مو کتل هغو خپل دغه اطمینان راکوي چې موږ د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
د افغانستان د همغږۍ ډلې ACG دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما لخوا جوړه شوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویه هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کیږي د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیز به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته خکړي چې په ټکو یې پایله به سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ACG د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو مخه کلا زده رادیو نو ری وسم مرزو خوسته د اپریل په لسما د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 50 بسترې روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغه روغتون په اړه جزئیات تر تلرو تر غیرسته تاسو پیغامونه
د خوست خار د پروژې باغ په څو پخوانی ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 50 بسترېز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یاد برنامه مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره د نیم جرب از مکه په پام کې نیول شوی چې ترمیماتي او ودانیز چارې به په ښه معیار د شپږ میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. د یام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال روري ته ویل
او امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پالولو سره به هغه مریضان چې غونډې وي ودونو ته ځي رمانې بشي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د غې د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وخی د ترکیه هیواد چې موږ سره په دې کې ملیکو ما کوي د هغینات متخصصین رغتل کیږي.
په ورته وخت کې د خصوص دن کې په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلیدل یو خګام بولی خو وایي چې دا یو ګڼ نفوس سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځای اوسیدون کې محمد عارف عرفان ویل
د خوست ولایت ته د پکتیا پکتیکا د لوګار د غزنی د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي. د مونږ لسونو د پوره په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پرکونه ولري د بستر ناروغونو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټرانو بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچري کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي یو خو به د خپل ډاکټرانو بخار روزنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت بل هواد او خپل ګوللي خوست کې به تدوی تر سره شوی وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته پکتو د دې روغتون د تمویلونکو بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدماتونه او امکانات نور هم ډیر کی. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نورم پراخ کو او مالی خدمات ډیر کو. ټول او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست خار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له خار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
څومره چې مرستي افغانستان سره وشي عمره بد دي خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري. کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک به دي چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کیږي ځکه چې دلته مزدوریم د څه خاص نشته دی او به کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې د ورځې 500-800 پوری مصرف کیږي. توا کوم دا چې دا یو د افغانستان سره مرستې وکړي کومکونه وکړي او افغانستان څنګه څه په خو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څنګه څه کومک وشي وسره.
هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي. د کارونو مشکلات پکې شته دي. د مرستو ضرورت پکې دی د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه هم دغه خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي. ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته غرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سري دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي، وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید
دغه ټوله ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ انداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک او بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړي سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کېږي، په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوان ته د مورز لپاره یې، نو ته خو مجبور و دادی و هادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغیړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو هغه کس نه د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کری، شاید نور دسی چه تلاس ورته کری چه آغا مناسب ندی، او بلا خبرداره چه دی طول کورانه حق تر پولندی که گی پا دیو تاس خبری وکری. که پا دیره تا وقت که گی چه لر روحی و روانی ارخه کلا چه یو چوک کار نلری، دی کورانه سترگی ورته چه یو چه ورته راوری، څوم را دغه سړی باندې سخته تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږد کیږي. نشه خپل فشار دی، کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه بل ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان راځړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره دي د خپل ځان ل خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم، بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پر ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځان او په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتورا وی لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوس کوي، هغوی نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی دي لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي وغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای شي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرست ته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه. له دغه ژوند چې هر د دې کایه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوانه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅ اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې، خپل پر موضوعاتو باندې، پر خپلو کړړو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځ کې چیست الله ممال او ملګری.
سے جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما
آشنا شو دبل چا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما داس چون تم نہ خو آشنا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما داس چون تم نہ خو آشنا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما چل مانا شو جدا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 شور کی زنی زنی آوازوں نہ اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر حل درد سرو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشے د گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
دی مشکل دا نفرتونو پولی دمی نی لار واخل یقین بشی مان بشی بیا پتم بیگی دا پلکونو گزارو نا درنا دستم کرو بھی نوکڑا نو سندر